السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر خوځو او جنو لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. ترانا زکینو سی به وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا لپاره خیدونکو لوګي او بي وزلي کړيږي. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفلین د طالبانو لخوا د ټولګډونو حکومت نه جوړول د اندېښنې وړ وبلل. هغې زیاته کړه د افریقا لیک طالبانو او نړۍ ته پیغام ورکوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپل نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. د فریدون سینری اوغلو پر ځونه کې د هم راغلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په مشخص ډول خزي اغیزمنوي چې لزده کوو کارونو راګرځول شوی او ډول ډول نور محدودیتونه ور باندې لګول شوی دي. د ایران ځینې رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشتې د څو باندې شپې ته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیان په یو میاشت کې شپې ته زره 380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلې دي. د ایران چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک سیګی باید د استوګنی قانوني اسناد ولدي. په داسې حال کې چې له پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډلیز اخراج روان دي. راپورونه وايي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د ریپورت په نو خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اپیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو اوسنی رژیم هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. افغان لوبډالی تیر شپه په شل اوري ځان نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډالی د 224 منډو هدف ټاکلی و او اماراتو یې په ځواب کې د 4 لوبغاړو په کېدو یوازې او سل یو دېرش منډې وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه بیا هم په شارجه کې سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګربز سل منډې وکړې. دا د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړی نه سلی زوال. لوبډل مشر ابراهیم زدران په 9.5 منډو آوټ شو. عظمت الله عمرزی په 19 او محمد نبی بیا په 4 منډو ناس وزیدلی پاتې شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تور پرون جمعه په اوکراین کې د روسي د تازه حملو څپه غندلې ده. هغه په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسي د میزایل او بي پيلوټ الوتکو تنظیم شوی او حملو لامل یې ټکان خوړلې ده. ویلکر تور غوښتي چې دا پراخې حملې هر څه ژر بند شي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو پورې ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي 22 مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شمیر 9 تنه خودل شوی وو. د ترکیه یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د يهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حمله وکړي. ویل شوی په نیول شوی او کسانو کې 3 تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وايي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان دوبي بشپړ شي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین وان سیک یو کانفرنس ته ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې د احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیر اونۍ د اندېښنې وړ موضوع بللې و.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک سره په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړل. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه دی دهقان په کلاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوه پاکلبه خبرې ولرو چې دالت څو خريس نه دود د سره ول کار کوي دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته، هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده، د هغو د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه، نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلیو باندو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام له دین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داره چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلی دي چې باید انسانان کار وکړي. نو دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي، نو په کلیو باندو کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي، چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بالا هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده ترڅو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو باندو کې داسې خاص عام پوهاوی نه شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري، هغه ځینې حقوق سه انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلیو باندو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي، د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دوه دهقانانو په خبره چې په یو شمیر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد سلام احادیث ته وګوري، د تبوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې، نو دلته یو څوک مخې ته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تړاکي. نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاست ولې داسې تلاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسته راوړمه. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلیي او ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکو نه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې اوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کیږي دا دو کم فهمی ده او دو نه آگاهی به شرعی حقوق څخه او دو به انسانی حقوق څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي یا هغه حقوق نه ناخبری دي. کرار شد دوته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزی لاسته راوړي، نو حلال روزی لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دوته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس د همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي، نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټول نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، د ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هیڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، که یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل، ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به، تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به ایده لاس وي او د هغه بادار ګریوان به وي. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوي. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دار چې یو انسان مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي، باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی ده، دا د استراحت وخت چې ده، یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوا نه د به ډېره سخته پوښتنه کېږي.
بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اړه پوښتنه نه کوي. مثلا دا پوښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دا هلته خپله زمینه دې ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به هم نه یادوو. فکر نه کوئ چې دا د دولت د حکومتونو بېغوري ده؟
دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي، د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي، او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي، او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد، او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي، او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته یې چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه یې لاس قطع کېږي، د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې دغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه له امر نه سرغړونه وکړي، دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پرې عرض وکړي او چېرته پرې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت دولتونو جوړیږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د مزدور کار په حق خبرې وکړي او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس لمونږ نه ښکتای څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپل څومره لیدلې او د څومره دوی په حقونو باندې تیرای دی؟
داران د دهقانان او اولادو باندې دهقانان او میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوه حق نه ګرځي متاسفانه دوی پی کوي. دا کیلو باندو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې د دوه د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي، دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي په هغه ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسې او ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي، هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې آرامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کوم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغه دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروی ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربانه اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروی ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمیږي او هغه د خپل د همغه د علم له واسطه باندې یا د همغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسیږي، نو بدون د شکه ده به ریشه هغه چا ته رسیږي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی په کلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک کار ته بوزي. دوی هم له ژوند نه ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته ترڅو بوځي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري، دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار اوسي یو ورځ نه اوسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړي ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي، بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه د خپل اولاد لپاره د خپل ځان لپاره لاس ته راوړي. وایمه شو چې فقر او بندستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دوه کسانو لاسنیوی وسی که چیرې عام خلک شتمنی او یا هم حکومت وي کنه.
بالکل بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د وجبه ده د مسؤلیت ده چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثره هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نیسي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احساس پوره دی. هغه شخص چې مخکې کومک کولای شو هغوی لاسنیوی کولای شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولای خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضح خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي چې هغه وضعیت بېرته جبرانول یې ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي او دا هغه که څوک یو څه تاوان هم ولري، خو دا به هغه تاوان چې ده د لس پنځلس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده. هغه له بینه ځي دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده پس پنځلس کالو کې هغه په یو دوه کالو کې له بینه ځي او هغه مسئله دا بیا د لاس چې شی نه اوسي، نو دا لس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې د هغه لاس لاندې نور کوي کار، هغه ته نو د موږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونه ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نایي، که هغه اشپز وي، که هغه خیاط وي، که هغه دوکانداري، که ډاکټر وي، که انجینر وي. ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي او جامعه د دې خاطر باندې له منځ سره راغلې چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نایي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي، که موږ درزي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي. انسانونه ټول په مساوي شان په برابر شان برخوردار دي. په حقوق کې هم هیڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدور کار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت. لازم ده چې هغوی سره په سره او په ډېر احترام او مهربانۍ سره عمل وشي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدور کار په حقوقو باندې خبرې وشوې. لمر سره په خبرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خي چاري، الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو د بلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هنتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته می په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو ما خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمنی کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعیا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوو نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډیر قوي کادرونه د ټولنې چې پاغه کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغه موږ سره ډیر کومک کاوه او موږ ته بیا ځای په واکه راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان دا اکادمی علوم و برخه که دا کتابون چاپ کیگی نو نور با زمانگ دا کتابون تا دون ضرورت هم نی نو من که وکلشو چا قلن دا ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو د ستاین غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو نو دغه یو انانم پر نه خدل یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ول چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حد پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک به وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
او بالکل بالکل مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول آلمانی پښتو قاموس او بیا آلمانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې موږ په عامه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه حتی دا غینه په بد حالت کې واقع یو نو هله دا چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسه ته بیرته دوام ورکو موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاسي په یاد یې اگر چې ما زغ په لنومه په سفر کې ما یو سلو سلورم کلیزی تا دو دو نیم زرا تقریبا وای چه افغانان راغلی و خو من پا دی موافق نشوی چه اقلا پینزش پاک نوی غری هم غری توب دقا حاصل کی، یعنی عملا چا دقا و نکلالا دسی فکر کی که چه بس هم دا طولن دا و دا